سلور بجې شوې. احمد شیبری هم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یو جک پوری چارواکي خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په ګډون به په پلاسمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادو له ځانګړو استازو سره جوړ شي. اخلی محمد چې د دوشنبې پروس د امریکا په پرنسټون پانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبري کولې وویل ک طالبان پر رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. میرمن محمد زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان به پر رسمیت وپیژندل شي کنه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي. بلدورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په یو بل ټویټونو کې تیر شپه یې کړی دي وړاندیزونه کړی دي چې د دوحې د تړون پر توافق باید د می د لومړۍ نیټې په غونډه کې بحث وشي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نه چارشنبې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې مې میاشتې تر 18 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډرز او میوان ډیفینډرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیونز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیونز په لوبډله کې به 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ غوړېدا ده. په تورخم کې د غره د شوېدو په پیښه کې د مړو شویو دریو کسانو د مړو شویو شمیر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د را شوېدو له کبله یو شمیر لاره او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یو ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډېرېدو لاندې د خاورو له ډېریو لاندې د دریو کسانو مړي او ټپیان راایستل شوي دي. ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې شایي شل 15 لارې به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي. یو چینی چارواکی نن ویل چې د پکینګ په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زون ګرونګ نن د دې پېښې د قربانیانو نوې شمېرې اعلان کړې. په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وارلمخه ټول پښتنه پیل شوه. دا رای د دې لپاره چول کیږي چې دغه هیواد 15 ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوو دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2024 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سرلننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای ورکړي. د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا تیره میاشت پارلمان تایید کړ او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پښتنې په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالی د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
په راتلونکو دوه اونۍ کې به په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارغزې نظر مو په دې اړه اخیسته.
فکر کوم چې دغه اوړۍ به شړای کیږي نه.
بلور ته داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت لپاره خپل کارونه په افغانستان کې وځنډوي. د زهرو کاروان په خپرونه کې د چارو یو کتونکی وایي چې که داسې وشي د محتاجینو د درملنې چارې به ټکنۍ شي.
له بده مرغه ټول د محتاجینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ریسیور دی.
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده د دوو نوې پترس کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه د اوه کې غونډه جوړ شي او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت وپیژندل شي کنه شي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نا دولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیالي امینی محمد تیر ورځ ناوخته د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپل خبرو پر مهال له سختدریزو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
Kuratlun khudbo unai kabo pasima ke sara jirga shu aw da badinari aw simi de hewaduno de astazo lumranai naste wichi de balguru milatuno sarmanship ke gadun kiwi de gonde la jodi to samang thama de hogo lumranai la ro charo mundal lichi mung de usul aw shartuno par bansat de talibano de rasmi pijandani phulur war sikhli aya da mumkin ada na paygam kho da bas pet wishi taliban de rasmat pijand د نه غوښتون چې دی او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونی داسې مهال کې وی چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د په هوټ ټینګار شوه. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځنګړي اساسي زلمی خلیل زاد تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش به درتلونکې مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو کار لپاره یو طرح رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني ځکه دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولې ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی کوم چې د افغان میرمنو په کار زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګیدلی او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو جلیل هم ورته نظر لري او وای نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف انه تهدید میکنه که اگر انه
لویوی خودوی غوښنه کوي که طالبان خو ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پرې دو او لبلې خو به امینه محمد وای چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي اوس په کلو په هیګ جوړي طالبانو ته کمپاین کوي او کپدی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې د افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نا دولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او د طالبانو د دغه پریکړې لامل د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترنګلتیا مخ پړی ریدو ده. ملګرو ملتونو غواخ کړي چې ک طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو خای دوی له افغانستان د وټلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه ونې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. لدی وړاندې په 13 دسمبر میاشت کې په ټولو نا دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړي وي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د جوړیدونکې ناستې په تړاو د دغه سازمان د ځینو چارواکو څرګندونې په اوس وخت کې څه معنا درلودلی شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پخواني ډیپلوماتې شکرې بارکزی څخه کړې.
زه فکر کوم کوم ته چې میرمن امینه محمد ویلي دا د ملل متحد دریز نه دی په اول کې دا هغه یو وړاندیز دی چې امینه محمد غواړي ملل متحد او نور ملکونو ته وړاندې کړي چې زما په نظر باندې دا به هیڅکله ونه منل شي ځکه چې په عین وخت کې رسمي دریز د اکثر هیوادونو همدغه دی چې دوی طالبانو سره تعامل کوي خو په رسمیت یې نه پیژني. د دې تر څنګ زه فکر کوم خپله ملل متحد هم نه شي کولای هغه خلک په رسمیت وپیژني چې د دوی د تعزیراتو په لیست کې ده. البته پدې کې هیڅ شک ځای نشته چې طالبان به هر هغه محدودیت چې دوی د افغان په میرمنو او افغانستان خلکو په سر باندې راولي غواړي هغې نه یو سیاسي ګټه پورته کړي، چې په هر صورت دوی ته هغه د مشروعیت زمینه برابره کړي. خو زه فکر کوم چې دغه اوړی به شړی کېږي نه.
اغلې بارکزی، که فرضاً بحث کېږي د طالبانو د رسمیت پیژندل، به ستاسو په نظر لومړیتوب وي او که د افغانانو غوښتنې به لومړیتوب وي په اوس وخت کې؟
طبیعي خبر ده، زما په نظر د افغانان غوښتنې باید لومړیتوب وسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي، دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخي، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
اغلی برتي، تاسو په خپل خبرو کې هم اشاره وکړله، آیا طالبان که په رسمیت وپېژندل شي د تغییر تضمین شته دی ستاسو په نظر؟
نه، متاسفانه یو شی چې طالبان په کراتو خپل خبرو کې ویلي، خپل کړنو کې ښکاره کړي دي او خپل عملي دریس کې مطلق ټولو ته ثابته کړي ده، هغه هم دا دی چې طالبان نشي کولای خپل کړنو کې بدلون راولي. که طالبان نن خپل کړنو کې بدلون راولي، سبا ته د دوی هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې حداقل د دوی د تبلیغاتو پر اساس ورسره دي بیا نه، او طالبان خپل د قدرت او قوت ساتلو لپاره هم نشي کولای خپل کړنو کې تغییر راولي، ځکه چې د طالبانو ذهنیت، جوړښت، ایدیالوژي، فکر، مفکوره او تفکر همدغه شی دی چې دوی کوي. دوی ته اصلا دا مهمه نه ده چې اسلامي نړۍ نه تر انتقاد لاندې راځي، دوی ته مهمه نه ده چې د افغانستان د خلکو تاریخ دوی غلطه معرفي کوي، دوی ته صرف هماغه شیان مهم دي چې دوی ته په ذهن او په برنامه کې ورکړل شوي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په زابل کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري. د معارف چارواکي او زده کوونکي په دې ولایت کې دا ستونزې په دې راپور کې را سره شریک کړي.
د تنکوی ماشومانو دا ټولګی د زابل مرکز کلا ته نږدې د ونې تری وسوري لاندې زده کړې کوي. د زابل د مرکز کلات په شمول د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ نه لري او ماشومان په ژمي کې لمر او په دوبي کې د ونو سیوري ته زده کړې کوي.
مستلم دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او د شنور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي، موږ خپل زده کړې وکړو.
د زابل دوه اوسیدونکي شفیع الله او احمد الله وای د ښوونځیو د ودانۍ نشټوالی د ماشومان پر زده کړو ناسم اغېز کړي او ډېر کله ماشومان د زیاتې ګرمۍ او یخنی لامل لزده کړو پات کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د شونځوی د ودانوی د کمښتونځه هوار کړی.
پس موږ شاګردات سیدی هغه تشنه اسمان لاندې ذکر کړي، لکه په لری پروتول سوالی کې هغه میزان ول سوالی د دې طرف ته چوفان ده او دغه سي اتغر ول سوالی ده، چې طبيخي یت خیمه هم نسته،
تعمیرات نسته، په الحاله خیمه له همشتونه لري، نو تر درخت لاندې یا د دیوالو شاته پرشونه یا داسې خالي غولي باندې زده کوونکي ناسي زده کړې کوي. امکانات ډېر کمزوري دي.
په زابل کې دا مهال یو سل څلوره بیر ښوونځي فعال دي چې یوازې ناوې ودانۍ لري. د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې ریاست مرستیال محمد نسیم نصیر وایي په دې ولایت کې ټول 15,000 زده کوونکي په دغه ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په وینا په تیر یو کال کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرسته 25 بابه ښوونځي رغولي او تمه لري چې دغه بنسټونو په مرسته به د پاتو ښوونځیو د ودانیو د نشتونځه هواره کړي.
د زابل ټول دغه یو سلسله یا بابه مکاتب څخه موږ نه یا بابه تعمیرات لري، د نور پاتو برخې باندې تعمیرات نه لري. کوم مکاتب چې تعمیرات نه لري هغه زیات په اطرافي سیمو کې دي. په اطرافي ولسوالیو کې مکاتب موږ تعمیرات نه لري، په دا مرکزی ولسوالیو کې تعمیرات ډیر دي. د موږ سره زیات مؤسساتو وعده کړې ده، کنه یونیسیف به سي او نور مؤسساتو وعده کړې دي چې موږ له تاسو سره د تعمیر په برخه کې پر همکاري کوو، او دا کنه اوس په پلان کې موږ له روسي یو څو مکاتب موږ ته تعمیر وس شروع کړي.
زابل کې داسې مهال د تنکوی ماشومانو لپاره د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره کیږي چې دا مهال د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډ مهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سه شنبې په ځایي وخت مازدیګر 6:00 بجې د 24 ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله جنو هیوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل وګړي له هغه ځایه تخلیه کړي. اسدالله الدین په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور چمتو کړی دی، په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب مهرباني.
او مننه شیبر صاحب. د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د 15مې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری اژانس لیکلی د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامدار بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې د غلطه د جګړې لپاره راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدانې دي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د خېلو خواو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې و چې هلته بند او پاتشو کسانو ته مرسته ورسیږي. پرون سه شنبه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له 6 بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د خرطوم یوې اوسیدونکې رویټرز ته ویلي د اوربند نافذېدو سره سم بیرته د چاودنو او بمباری او غږونه واورېدل شول، او په خبره یې دوی نن سهار له 3 تر 5 یوازې 2 ساعته آرام خوب کړی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تیر شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجا پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو یې مخالفت وکړ. دا د پاوز هغه دوه جنرالان دي چې شاوخوا 2 کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سودان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې جګړه کې تر اوسه لکتر لګا 210 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان شوي دي. د پاوز یو لوړپوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. فرانس پریس آژانس لیکلی د جګړې له دوام سره سره نن 4 شنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي دي، او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې جرمني او جاپان له سودانه د خپلو اتباعو د تخلیه اعلان کړی دی. راپورونو کې ویل شوي چې جرمني د جګړې د دوام په خاطر د اتباعو د تخلیه بهیر ځنډولی دی. د سودان تازه پیل شوې جګړه په 13 لسیزو کې ساری نه لري، او دغه جګړې پر پلازمینه سربیره اومدرومان او بحری خارونو کې هم میلیونونه خلک نارامه کړي دي. له دې جګړې سره د پخوانی اسلام پال ځواکمن عمر البشیر تر پرځېدلو 4 کاله او سودان کې تر پوځي کودتا 2 کاله وروسته د ملکی دیموکراسي د بدلون طرحه زیانمنه شوې، هغه طرحه چې نړیوال هم ملاتړ ترې کوي.
مننه لودین صاحب. نن 15مه ده چې په راپور کې مو اوریدل د سودان د پلازمینې خرطوم په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د پاوز او له پاوز څخه د بیلې شوې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند په ویل لري ولسوالۍ کې یونیسف د اوبو لپاره د تشاک د اوبو لپاره دوی پروژې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې دوه او بهادر کاریزونه دي چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ دوی د پاکې اوبو شبکې جوړې سوي. د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوی د لمریزې شبکې نن دغلته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په هلمند کې د چارډي د واش د برخې مسؤول انجینر زبی الله رسنۍ ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دوی شبکې د مساقله ولسوالۍ په دوها کاریز او بادر کاریز کې جوړې سوي چې شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلي او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کیږي.
دغه پروژه چې په دوه کلو کې موقعیت لري، اوله پروژه د دیه کلي په نامه دیه کاریز په نامه کړې دي چې دغه کلي کې د اوبو رسولو شبکه چې ده تقریبا اوبو د تمخیز بیا 4000 لیټره دي. دغه پروژه چې ده د 9 میاشتو په موده کې تکمیله شوې ده. د یونیسف په مالي همکاري د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري او د اقتصادیات ریاست تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په جریان کې دغه پروژه تکمیله شوې ده.
د دغه ولایت د کلی او بیرغونی او پراختیا ریاست نماینده جسخیدات چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی وو د یونیسف له ادارې مننه وکړه چې د مساکله ولسوالۍ د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړه. ښاغلی جسخیدات وویل چې د دوی شبکې د دې تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې سولې.
د خوشحالۍ ځای دی، تعالی شکر پر ځای کړو چې نن دغه کلی د دېه کاریز دوه سوه کورنۍ د
چاک د پاکو بوتل لاسرسی پیدا کی. په ورته وخت کې د ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو هم د پاکو اوبو رسونې د شبکو څخه خوشاله دي، وایي چې په دې سره به انسان د ازستون زیحال سي. خدای له مسولینو او نورو موسساتو څخه د روغتیا او تعلیم په برخه کې د نورو خدماتو غوښتنه هم کوي. د دې ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور حاجی محمد عیسا لادی ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر محمد زاکر نوا وویل چې یونیسف د ماشومانو په برخه کې دغلته خدمات وړاندې کوي. د لټولو موسساتو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښه صحت لپاره د دوی سره د پروژو د بشپړولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی نوا وویل چې دوی په مساقله ولسوالۍ کې 15 نورې پروژې هم تر کار لاندې لري. دا یادونه وړ ده چې مساقله ولسوالۍ د هلمند یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له ډیری خدماتو بې برخې دي او زیات شمیر خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په بغلان ولایت کې یو شمیر خلک اوبدون کې میرمنې د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. دا بی وزلی بی سرپرست او کندی میرمنی چې د غالی اوبدلو لاری خپل کورونی او تنفقه گتی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپل کورونو کې غالی اوبي، د غالی اوبدلو د امکاناتو له نشټوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. څلوېښت کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکي ده. هغه وایي غالی پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالی اوبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي. هغه د افغانستان له وسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالی اوبدونکو شزو سره د غالی اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار شزه پر خپلو پښو ودرېږي.
زه تر اوسه یو متر غالی د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هیڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولی شم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بل اوسیدونکی 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې
هغه لاړون چارواکو او لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
یا کارو شخصي مخوایم کې دوی زه خپل مصایفای مؤسسو
چې له اړوند تور قانون غوښتنه کوي چې لمر سره د غالی اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي ترڅو موږ پر خپل پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالی اوبدو او کله چې غالی چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید لمر سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالی اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ روډي ته وویل چې غالی اوبدونکو مېرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستن اکثر
دی ولایت که د غالی اوبدلو 80% کار د ښځو لخوا مخ ته وړل کیږي. یو شمیر کونډې او بېوزل مېرمنې د همدې غالی اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. حکومت د لاسي صنایعو د ودې په هدف باید د صنعتکارو ښځو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمو ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالی اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالی اوبدلو بوختې دي، چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالی اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او فکر یې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
څلور بجې او وبشت دقیقې شوې. په څلور نیمه بجو لنډ خبرونه لا ازادي راډیو اوریدل شي. البته ل څلور نیمه بجو وروسته مو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرونه ده. په دې پروګرام کې د معتادینو د درملنې په ارتباط تاسو اوریدل شئ چې داسې اوازې دي چې ممکن ملګری ملتونه خپلې هڅې په افغانستان کې ودروي. ملګری ملتونه اعتراض لري چې د دوی ښځینه کارکوونکي باید له کاره ونه ایستل شي، خو که چیرته دا کار وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنی شي. سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
کندار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چوي یا خو خلک دې چې دا بل ماشنه اخی د مسؤلیت د شهروالۍ د مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي په وطن کې خیر خیرت تور دې ونه لولې کتاب دې بند کړي چنډي دې راښتک دا پرون څاور د انداز کې د لر مردار دې مردار خو نه لالي نن څنګه لال شول او دې دې شي مردار او نن لال شول یو ځم لا سټه په دې وطن کې حق لري نو صبر وکړه انتظار وکړه وخت به راځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ژغیژم د دریبوم د ولسوالۍ د غرمور مؤسسات چې د وروره یا مسکینان ته نه ورکوي وروره، یا سرمایداران خو یا بایان خو وروره کارټون هم د غو نوښته دي د مستحق وروره غو ته نه ورکوي. انور اقرار وخر موږ ژغ دي د ولورو مشرانو ته ورسیږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبوند ولسوالۍ د پنجاب په کلی دي. یو حیات را واسطه یو در مجتمع سینه راکوي موږ څو کورور شي هم نسته مشکلیم د ها خو ده نو پر ولسوال د ژغ وک پر بل چا د ژغ وک وای در د سینو ماندار واسطه موږ. السلام علیکم،
زه می احمد دی غزنی ولایت. زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیر تجربه شوبدلې جګړه نه ختمیږي. له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه نو افغانان مو وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جوړجاړي ډېرې مؤثرې نسخې شته او کنه پرداسې جګړه په باوړي چې افغانستان خلاصه کې په سیمه کې به در سره د ملا او د مدرسې جړې وخیږي. قرآن ته سر ورښکاره کړه، په زور او جبر نظام ته حملولو او عینات کول فالوسي د عادیانو و وتبعو امر کل جبار عنید خو انجام د هلاکت و قهر د الله تعالی سره سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساجی رادو په انټرنیټ کې په اساجی رادو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو څلور بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي خبر ورکوي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادولو ځانګړو اساسو سره جوړ شي. اخری محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون په هانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل ک طالبان په رسمیت پیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. په تورخم کې د غره د شویدو په پیښه کې د مړیو شمیر دریو کسانو تل وړ شو. په تورخم کې پرون د غره د ویلوی برخې د شویدو له کبله یو شمیر لاري او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. لبلې خو د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې و بیاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو لډيري ولاندې د دریو کسانو مړی او ته ټپيان رايستل شوی دی. ویان د ځای خلکو د معلوماتو په اساس ویل چې شای شل پنځه ویش لاري به هم تر خاورو او ډبرو لاندې شوی وي. یو چینی چارواکی نن وویل چې د پکینګ په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله د قربانیانو شمیر نه بشتو تر رسیدلی. دا اور نیمه شپه ولګید چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د شاروال مرستیال لی زونګرونګ نن د پیښه د قربانیانو نوې شمیرې اعلان کړې. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورونی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړ. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلی چې د یو رسنیو لوبو د جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکي می میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغیزې ولري.
بعد مرګ ټول د متادینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې ایونو ریسیور دی. نو که چېرته فعلي چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون رانه ولي نو دا به خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري، هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. باید حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي.
دا چې متعدین ولې د سوزاک له ناروغۍ سره مخ کیږي په دې اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیا سره غږېدلی یو.
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډېر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدېږي.
د بشیر په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د معتادینو لغلاو څخه تنګ سوی
یو. یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولید پودری ولید بوجه مور سره او دا شای نشته د دیزنر وایستل ډیر چغه مو په سیو کړلې خو راته ونه شو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پور ډراما لرو.
زما سر روزه
نه ده درځه زما
درځه مخکشه
او منځان سم ته ما جری به
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیت بندیدل به د احتیاط پر برخه او معتادینو پر ژوند ناوړه اغیزې ولري. دوی وایي په افغانستان کې مالی او تخنیکی ستونزو ته په کتو سره د یو ان او ډی سی اداره توانېدلې چې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو لپاره امکانات برابر کړي او په ځینو برخو کې له بزګرو سره هم مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته دې سازمان ویلي چې په نږدې شلو راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د فعالیت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر کار تر بندیز وروسته اوس دا سازمان په دې اړه فکر کوي چې د دې محدودیت له دوام سره سره په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او که یې ودروي. له دې بنسټونو څخه یوه هم د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره ده چې دا مهال په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې له 30 فعالو مرکزونو څخه د 40 مرکزونو مالي او تخنیکي امکانات برابروي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې د دې ادارې نقش ډېر مهم بولي او زیاتوي چې د دې ادارې د فعالیتونو بندېدل به ناوړه پایلې ولري.
د ملګرو ملتونو او د یو ان او ډی سی برخې په افغانستان کې د احتیاط د درملنې لپاره په مختلفو برخو کې تخنیکی او مالی ملاتړ کړی دی. د مسلکي کسانو په روزنه کې کافي مرسته کړې ده. د احتیاط په برخه کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او جرمونو په برخه کې چیرنې تر سره کړې دي او د چیرنو لپاره مالی امکانات برابر کړې دي. کچیرته د دوی فعالیتونه په افغانستان کې بندیږي او په عین حال کې د دوی لپاره کوم بدیل موجود نه وي، دا به افغانستان لپاره د احتیاط په برخه کې یو بل پښاتګ وي.
په داسې حال کې چې له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې بندې شوې دي، خود ملګر ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وکولې سوی چې د ملګر ملتونو انکشافي ادارې یا یو ان ډی پی په ملاتړ او جاپان په مالی مرسته تر لزر ډیرو بزګرو سره د بدل کښ په برخه کې مرستې وکړي. دا مرستې داسې محل کیږي چې د طالبانو حکومت له یو کار راهیسې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بزګرو ته د بدل کښ په برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي. ډاکټر فرید بزګر له 2 کالو راهیسې له نشي موادو سره مبارزه کوي. د وای ک پر افغانانو د وسنی وضعیت رواني فشار نور هم ډیر سي او د دې ترڅنګ کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه لږ سي نو د محتاجونو شمیر به هم ورسره ډیر سي.
بعد مرغ ټول د محتاجینو د درملنې مرکز شې دي هغه خود کفا نه دي او زړه اوس په دې وختونو کې یو نو ریسیور دی نو کچته فلی چارواکي په خپل تصمیم کې بدلون را نه ولي نو دا خورا بد اغیزه په ټولو حالات باندې وکړي، تنخوا باندې، د سټاف پر ټریننګ باندې. نو واضح ده په دې حالت کې چې په افغانانو باندې رواني فشار د خپل اخري حد ته رسیدلی دي، نو پیښو د احتیاط زمینه خورا مساعده ده. نو که چېرته ملګرو ملتونه دغه کومکونه کم شي یا بیخي د منځه لاړ شي نو سل په سلو کې د معتادینو په درملنه باندې اغیزه کولی شي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په اداري برخه کې د ښځو د فعالیت ترڅنګ د دې سازمان لسګونه ښځې په کلیوالي سیمو کې کورنیو په تیره بیا معتادو مېرمنو ته مشورې ورکوي. د دې ښځو له جملې څخه ځینې له بزګرو سره د بدیل کښت د ترویج په برخه کې هم په همکاري بوختې دي.
په راپور کې مو اورېدل چې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د فعالیت بندېدل به د احتیاط پر برخه ناوړه اغېزې ولري. ترنو اورېدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه نه ده ورسره سوي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې په دې ولایت کې سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او دا کمپاین به د سور تر میاشتې پورې دوام ولري. د زراعت کارپوهان وایي په داسې حال کې چې بزګرو ته بدیل کښت ورنکړل شي سمدلاسه د کوکنارو کښت منه کول به بزګران ډیر بې وزله کړي او اقتصاد به یې نور هم کمزوری شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان دي چې د ټکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. ولی محمد چې په خپله 5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی وو او تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو کښت ویجاړ کړی وای د پور په پیسو یې ځمکه خړوبه کړې وه، خو اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ شوی د خپلې کورنۍ د یوه کال روزي له لاسه وتلې ده.
زه خپله را ولاړ شوم، د ډېرې مجبورۍ مفلسۍ مې تاریاک وکړله نو تاریا کې اوس سرونه سر راپورټ کړل حکومت رالی طالبان رااله ګرد را مار کړل نو ماته هم خوشکه وکړله نو ما په مقابل کې ورته وویل چې زه د ټکټر پیسې د اوبو پیسو زه ډېر تاواني یم پورونه مې کړي دي ما سره یو څه کومک وکړي نو کومک یې هم دروسه نه دي کړي پور وړیم راپسې ما کښم لاړې ختم شو.
ولی محمد وای په کومه ځمکه چې د کوکنار کړلی وو که اوس بل څه پکې وکړي و به غواړي خو دوی دومره پیسې نه لري چې په خپل ځمکه نور کوښتنه وکړي او وبې کړي. د فراه ولایت یو بل اوسیدونکی صادق وای د دې ولایت ډیر بزګران د مجبوری او بې وسلې له امله کوکنار کړي. دوی بدیل کښت او د اوبو دوامداره سرچینو ته اړتیا لري.
دا خلګه بدیل ته ضرورت لري هسې نه چې بیا دغه ناوړه کار ته مخه کړي. بیا د حکومت په دې ته پاملرنه وکړي د دوی لپاره دوی بدیل لاره وسنجوي. خلګه ډېر د اقتصادي لحاظ ستړي دي او بیه کښته دي. هغه حیاتي پروژو باندې باید کار وسي چې هغه د ولس په ګټه وي. پر هغو باندې زموږ راتلونکی ولاړ دی هغه راته تضمینوي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د دلبې د میاشتې لومړۍ ورځ راهیسې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه نږدې 1000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت وین مولوی محمد بدری وای دوی په وروستیو څو ورځو کې یوازې په فراه ولایت کې لسکوله جریبه ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
په فراه ولایت کې شاوخوا شپږ نیم سوه جریبه د نشه یي توکو کرکیله د دې ولایت په بیلابیلو ساحو کې د امنیتي او کشفي ځواکونو له لورې له منځه وړل شوې ده.
یو کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو کښت منع شوی دی خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې بزګرو ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. د زراعت کارپو عبدالله علیزی وای له زراعت سره ډیری کورنیو په تیره بیا د کوکنارو له کښت سره تړاو ته په کتو سره که د دې ولایت له بزګرو سره مرستې ونه شي بېوزلي به نوره هم ډیره شي.
په خاطر جلوګیری از اثرات
باید د کوکنارو د کښت منع کولو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره مسؤول بنسټونه د بدیل کښت په ترویج او اوبو د سرچینو په چمتو کولو کې له بزګرو سره همکاري وکړي. باید همکار موسسې هم دې برخې ته ډیر پام وکړي.
فراه له هغو دوی شو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل او دا ولایت په وروستیو کې د هیروینو او خیخې جوړولو په خورا لوی مرکز اوښتی دی. په دې ولایت کې د هیروینو او خیخې جوړولو د ډیروالي یو دلیل په پراخه پیمانه د عمان بوټي موجودیت دی چې د کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبان حکومت له بدیل کښت پرته د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سوزک یا تشو میتیازو د سوځېدلو لامل کیږي. دوی زیاتوي که نشه یي مواد ډیر او یا پرله پسې استعمال شي د انسان بولي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دا چې معتادین ولې د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي، نښې نښانې څه دي او کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل کیږي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې سوزک څه ډول یوه ناروغي ده.
که ساده اصطلاح ته راشو، سوزک یا د تشو میتیازو سوی چې هم په زنانو کې راځي هم په مردانو کې راځي او طبابت په اصطلاح کې ورته ډیسیوریا او یا هم ګونوریا هم ویل شي. خو ګونوریا دا خاص عامل لري چې هغه د ګونوکوک په نامه یو بکټریا ده چې هغه سبب دی. او نور سوزک بیا کېدلی شي چې خپله د ګردو نه شروع وي، د ګردو د فیفونو یا حالبینو نه شروع وي، د مثانی یا بلیډر نه شروع وي، همچنا کېدای شي چې اهلیل یا خارجی پیپ چکم ده د دې جنا شروع یا من شواخلی.
د دې سوزک لاملونه څه دي؟ ولی ځینې خلک د سوزک له ناروغۍ سره مخ کیږي.
سوزک کېدلې شي ډېر عوامل ولري چې یو عامل کېدلې شي چې میکروبي وي، مختلف میکروبونه مثلا ګونوریا په نامه یو ګرام نیگیټیو یا ګرام منفی بکتریا ده د دې په واسطه، همدارنګه د نورو مختلفو بکتریا په واسطه لکه شیریشا کولی یا کولی په نامه ورته وایو. همدارنګه د پروتوزوا په واسطه، د فنګسونو په واسطه او د ویروسونو په واسطه کېدلی شي چې سوزک رامنځته شي، یعنی د میکروبي یا انتانی سببونه کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اغستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدره توکي یا مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک یا د تشو میتیازو د سوخت سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه بیا په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. بعض مخدره مواد توکو په واسطه چې د دې په واسطه هم کېدلی شي سوزک رامنځته شي.
تاسو دې مخدره موادو ته اشاره وکړه چې نشه یي مواد هم کله کله د سوزک سبب کیږي، ولې معتادین له دې ناروغۍ سره مخ کیږي؟
د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په صحیح هغه باندې نه وي او بالاخره دوی ته میکروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري، بیا دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمینه مساعده کې چلته یا دا مایات جمع شي. په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تش میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
دغه مریضان اکثر تشمیتیاز سوخت نه شکایت کوي او داسې وي چې دوی ته تشمیتیاز زر زر ورځي او هم کېدلی شي چې تشمیتیازو سره بدبوي ولري بعضې وخت کې او یا ورسره وینه ولري، یا کېدلی شي دوی ورسره د چټلي یا قی فس مونږ ورته وایي زوی دا ورسره بعضې وخت یو زیاره شي، او هم کېدلی شي چې خپله دغه د حالت په خوله کې سوزش ولیدل شي. د امکان دی ولري چې ورسره بعضې وختونو کې خارښت هم دوی سره یو ځای وي.
کوم ډول نشه یي مواد ډیر د سوزک لامل ګرځي؟
هغه دواګانې چې هغوی ته مونږ برین سټیمولنټ وایو یا مغز پارونکي لکه اپیډرین یا چې مواد شیشه ده، دا او ټابلیټ کې چې ډیر خلک یې استعمالوي چې دا غي مواد امپیټامین او میټا امپیټامین دي، دغه چې دي د رګونو د پراخوالي سبب کې یا د وازو ډیلیټیشن دي. همدارنګه پرزن د حلب د فیپ د ګردی د فیپونو همدارنګه د مسانې او خپل په هلیلی خارجي مجرا چې د کوم چې مونږ په واسطه ادرار خارج ته وړو په دې کې پراخوالي پیدا شي. فلهذا د تشمیتیازو د څاسکو د تویدو او د عدمه کنټرول سبب کیږي. بل کراش مونږ د اوپیاټ خاندان ته یا ناغه کم چې افین استعمالیږي چې دا غینه کم شان جوړیږي لکه هیروین او میتادون او مصنوعي ټرامادول او پینتازوسین او داسې نور، دغه چې دي دوی بیا وازو کنسټرکشن دي، یعنی دوی رګونه همدارنګه عضلات او د دې ملسا یا په دغه بولي سیستم کې چې کومې عضلې استعمال شوي خوای او ډېرې ساپې عضلې دي، د دوی د راټینګېدو یا د انقباس سبب کیږي، یعنی راټینګېږي. او کوم چې ما اوپیټ خاندانو خویو لکه هیروین مورفین مصنوعي پینتازوسین او ټرامادول، دغه چې دي دوی بیا دغه ماسرې د ټینګېدو سبب کیږي. کله چې دوی ډېر ټینګ شوي نو په نتیجه کې ادرار نه خارجېږي. دوی په دې ماسرو کې چیرته چې وي مثلا هماغه ساحو کې بند پاتې کیږي، نو د ادرار یو سیستم دی چې دلته باید چلخت موجود وي. کله چې چلخت ونه وي او دا ډب شي په نتیجه کې د دې سبب کیږي چې میکروب واخلي او بالاخره سوزش منځته راشي، یا په دې ماسرو باندې یا په دې حلقو باندې یا په دې تنګو ځایونو باندې د دې سبب شي چې فشار وارد شي او بالاخره د سوزک او سوزش او د بولي سیستم د نارامۍ سبب شي.
د احتیاط په کوم پړاو کې معتادین د سوزک له ناروغۍ سره ډیر مخ کیږي؟
څومره چې څوک دا مواد تر زیات وخته استعمالوي هماغومره به ضررونه ډیر دي، هماغومره به دې مشکل ته زر مسایدیږي، او څومره ډیر چې استعمالوي هماغومره زر ورته مشکل پیدا کیږي.
که څوک نشه پرېږدي آیا دا سوزاک ناروغی ور سره کیږي او ک یو بیل درملنې ته ضرورت لري؟
ک چیرته دغه نشه مثلا لن محالی وی او کسته لن محل پر لګ وخت لپاره نشه کړی به پری خو دی کدلې شي چې داخلك زرخ شوار کسان چې وګد محل یاد زیات وخت لپاره نشه نه استفاده کړي مخدره تو کې استعمال کړي کې شاله کې او سلسله تخریبات راغلي وي دغه کدلې شي چې جریا عملیاتو او یا حتی د بولی سیستم د نورو اړوند تکلیفونو سبب کیږي چې مربوطه ډاکټر
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډیرې هغه معتادین چې کورنیو سړلي او نشه یي موادو د رانیولو لپاره پیسې نه لري ناوړو کارونو په تیره بیا غلا او تلاشه چوي او خلک له ستونزو سره مخ کوي. له دې ډول خلکو څخه یو هم د کابل ښار اوسیدونکی بشیر دی چې وایي معتادینو څو ځله د کور سامانونه ځینې غلا کړي او دا یو لویه ستونزه ده. دا چې معتادینو له بشیر څخه څه شی غلا کړی دي دا به خپله د له خولې واورو.
په کابل کې مو یو کور په کرایه کړ خو هغه د کور مالک راته وی چې دا کور رنگول غواړي غي نورسته بیا تاسو په کرایه کې نو مورته چې سید دغه رنگ منګ دغه به زه غمر او خرم او جوړ به کوم برابر به کوم د اوسیدل لپاره. نو په کوم ځای کې چې اوسیدل ما په هغه ځای کې مو څنګه مسای نه اوسپنیزه زینه واغسته او دا مې واغ کور ته یوړله او د رنگ لپاره مو څو بالټي رنگ او داسي څو سطلونه هغه مو را واغستل. دا مو یوړ په کور کې مو کې غوستل خو د کور مالک به د کور ته چې کله خالی وو د دننه طرف نه به وته قلف اچو ما د بیرون طرف نه وته قلف اچو او سبا چې کله ورغلم هم قلف مات شوی وو هم د دنن چې دی زینه ورکوه او هم چې دی دنن نه ستلونه ورکو هغه ټول وستل شوی. نو یو ماشوم به ویلې چې ما خوستن ما دلته یو دغه ولې د پوډری ولې د بوجه مور سره او دا شای نشې دی د زینه راوېستل ډیر چغې مو په سیو کړلې خو راته ونوس. همدا شان یو بل خاطره دا و چې زمونږ د کور برق قطع شوی وو په غشپو ورځو کې غالبا دغه پرچاوي زیاته وه برګونه به قطع کېدل. موږ هم پر دې تمه وو چې ځنو خو برقونه ټول قطع شوي دي او سلامت ورځ تېره شوه خو برقونه را نغله. نو وروسته مې وراره بهر ووته بیرون ووته چې کتلې نو زمونږ کور ته چې هغه لین کوم راغلی دی هغه لږ ټیټ را تېر شوی وو. نو وایي چې کاکا زمونږ کور ته چې کوم لین راغلی دی هغه لین خو وایي قطع شوی دی وایي پرې شوی دی. چې بیرون ووته نو لږ ته لږه داسې یو پنځه شپږ متره هغه تور کیبل چې کوم یو کورونو ته پکې برخ راځي دو پاسو سه پاس لین چې وي هغه لین یې قطع کړی وو د ځان سره یې وړی وو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د امنیه قومندان سترخان په خپل شوبه کې تلویزیون ګوري چې په دې وخت کې له تلویزیون څخه د پولیسو په اړه یو راپور خبريږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې د اکبر په نوم پولیس ولې نیول کیږي اصل کې صد صدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اوف دا خو بیا پولیس راغلل. یاره یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای مرام نه یو بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي.
اے پوډری چیرې ځې ودرېږه؟
یاره لالا یاره که ښه کوي تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
پوڈری انسان
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دی ګلان در واچوم؟
مردار
مخو خیر نکالے
انسانیت انسان نہیں
کتنی انسان ہوئے پو ڈر بدی نو حل
ناروگے
اول بدے دا زہر نہ کھوڑل
اس رہتا ہوا جس کا مطلب
روزہ
شفخانی
شفخانی چل تو دلا جوشی متعدین دلا شفخانا دے وانا تو شفخانا وہ بولا
اس مو انسان کشمیری شفخانی تو بولا در سارا سما ضرورت دے
بس دے ڈیری خبر مکوا موٹر تو درخیجا
جمیل خان تدا ٹیلیویژن آواز لگ جگہ چیز ہم دی پولیس کو بارہ کے راپور دے
برگستر کو کمانڈان سے ہاں دادا آواز میں جگہ
دا غڈال چوپی خلی دلی دی نن پولیس ولا بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي
زما سر روزا
نه در سره زما
درځم مخ کیشه
او مهنګ زم ته ما جری به
دی حیوانات شفخانه ته دی بیم شفخانی تری بیم چل تو علاج وشی متعدین علاج شفخانہ دے وانا تو شفخانہ وہ بولا
دی غیر انسانی چلند په اړه د بشری حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاری غیر قانوني او د بشری حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی حقوقی کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري
دا څومره بدکار شوی دی دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بد کړه
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي
ته دا پولیس پیژنې
هو کومندان صاحب پیژنم یې
څه نوم یې په کومه حوزه کې دی
زما یې نوم نه دی زده خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم
ښه شپږمه حوزه ه
بلې صاحب په شپږمه حوزه کې
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه
خاصه
شپږمې حوزې ته ولاړ شه دا پولیس ونیسه او امنیه قمانداني ته یې راوله چې سرانالۍ ته یې معرفي کړو
په دواړو سترګو قمانداند صاحب
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
خیالوں کے رازی
په خیالونو کې راځي.